السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړي. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو دریمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د واشنگتن ډی سي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو څارنوالي جینن پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري یې په ډزو وشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکسترم او څلورویشت کلن اندرو وولف د شنبه په ماسپخین له ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړ چې بیکسترم سا ورکړې ده. پیرو وویل چې د لکنډوال پر ضد اوس شپږ تورونه لګول شوي چې یو یې د لومړۍ درجې دی، یعنی قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دوه نور په قصدي ډول وژونکې حمله ده. د اوکرایني مرکچانو یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه واشنگتن ته روان شو. فرانس پریس لیکلی دی چې دغه پلاوی به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د وړاندیز شوي پلان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې د پلاوی مشري د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا منشي رستم عمروف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اتوویشت مادهیز پلان وړاندې کړی دی. پلان په یو برخه کې له اوکراین غوښتل شوی دی چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او ناټو سره د یو ځای کېدو له غوښتنې تیر شي. په بدل کې اوکراین ته دائمي امنیتي ضمانتونه په نظر کې نیول شوي دي. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو ترکیې ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه د استانبول مشهور جمعه ته ولاړ. رویترز خبری آژانس لیکي چې لیو جمعه ته په ننوتلو د درناوي په پار خپل بوټان وایستل خو لمونځ یې ونه کړ. دا د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه د مسلمانانو عبادت ځای ته د پاپ لیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. لیو شاوخوا شل دقیقې د استانبول د دغه مشهور جمعات چې شاوخوا لس زره لمونځ ګزارو ته پکې گنجایش شته ننداره وکړه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. امریکا افغانانو ته ویزې ورکول درولې دي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دوی د دوی دا کیسونه یې ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ.
ملګرو ملتونه وایي افغان ښځو ته ټولنه کې د ګډون حق باید بیرته ورکړل شي. د کابل په بازارونو کې د کبانو د غوښو بیا لوړه شوې ده. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزو ورکول ځنډولې دي. دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته له هغې چې دوه ورځې مخکې یو افغان ته به د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دغه هواد ملي ګارد په دوه سرتیرو ډزې وکړي. د ویزو د ځنډېدو د اقدام د اس آی وی ګڼ کیس لرونکي چې اوس مهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سی کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزی ورکول ځنډولي. د دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په اکسپانه خپور شوي راغلي چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. پامدی حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 28 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزي اس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوی. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د ډسمبر تر 1 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د اس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت اس آی وی ګڼ کیس لرونکو اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د اس آی وی او افغان کیس لرونکو چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې درې کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دي د دوی دا کیسونه ځنډولي دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس هم
په همدې هیواد کې اوبل میش د سایوی افغان کیس لرونکي هم ورته اندېښنه وښوده او غوښتنه وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرخه کې همکاري کړي. دی چې هم نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي دا یو فردي عمل دی. جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دي ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه چې دا باید معطل نه شي.
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغاني واک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خپره کړي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې اس آی وی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره دا نتیجه هغه هدف دی چې څو میاشتې پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصد دی عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د نومبر 28 یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنیو ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2020 کال کې دغه هیواد ته ایستل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو اس سی آی اس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وسیړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډوال شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په دوه سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پریکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تماشې سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی. وایي چې افغانستان ته ستانه کړل شي هلته ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران، د تیر جمهوري حکومت سرتیری، خبریالان، د بشري حقونو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیرې زرګونه کسانو ته رسیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کوي چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ یوناما نن په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولای. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محرومې شوې دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان مېرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې ښځې د عامه ژوند څخه لرې کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15 د ډسمبر تر 10 ترسره کیږي. یو سک کالیه د یوناما لوري له افغان مېرمنو سره ودرېږي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دې اړه په یو بیان کې ویلي کله چې ښځې د کاروبار له لارې ګټه ترلاسه نه کړي نو کورنۍ بیا لا پسې بېوزله کیږي. په همدې حال کې یو شمېر هغه مېرمنې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د بېلابېلو محدودیتونو له امله بې دندې شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یوه نادولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري. مرسل چې په اقتصاد وزارت کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده هم ورته شکایت لري.
مشکلات اقتصادي خو فعلا زیاد شده به نظر به این محرومیت های کس کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلا از افغانستان ناامید شدیم.
د خود د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خود د ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې کنړیواله ټولنه د ستونزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یو برخه بل منځل اړه شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شوه، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و با یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابېلو نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، داسې مهال چې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د ښځو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو، د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځني کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان مېرمنو او نجونو شمېر 30% زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه ښځې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرست او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالي جورجټ ګانیون له قوله راغلي و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کېږي او یا اوریدل کېږي، بلکې د دوی د غږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادۍ راډیو ته د سرو نورو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلی چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې استفاده د سیمې او نړۍ لپاره په یوې جدي اندېښنې بدله شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت پاکستان د طالبانو حکومت کمزوري ګڼي او له دې امله هغوی داشن په بریدونو کې ښکیل غنی او ملامتی پر اچوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په تاجکستان کې پر چینی وګړو د برید له راپورونو وروسته چې دا کېږي د افغانستان له خاورې ترسره شوی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د داسې بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې بیا کارول په یوې جدي سیمه ییزې اندېښنې بدله شوې ده. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپلې اونیزې خبري ناستې کې وویل پاکستان تل ټینګار کړی چې باید د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو او یا بل هر هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره نه شي.
This repeated use of Afghan soil
da Afghanistan la khawri da trahgura nasr la kha bia ba istifada aw da Taliban hukumat tar latar landi da gwi da wamdar huzuri wa da si mawzu da che da sim yo da nadiwal tolane la parai ji dian de khna ra takad da ha kasano par za che da Afghanistan la khawri da faal trahguru da lo amilin la tar kaun ki war ta santiyawi barabar un ki aw tambilun ki di amali aw da bawar wad iqdamat da di maqbaz yatidun ki gwaqt makhdiwi iwazina ilaqa
and the wider international community.
که هم د طالبان حکومت تر اوسه د ښاغلي اندرابي د څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه د دغې پیښې په غندلو سره ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې په دې پیښه کې داسې کړۍ لاس لري چې د ده په وینا غواړي په سیمه کې بې ثباتي او بې باوري رامنځته کړي. درې چینی وګړي د نومبر په 26مه د تاجکستان د ختلان ولایت په شمسالدین شاهین ولسوالۍ کې ووژل شول. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه کارګران د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوي چې له افغانستان څخه ورغلي وو، خو وروسته تاجک چارواکو وویل چې دا کسان د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي دي. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 28مه په یوه اعلامیه کې وویل چې په تاجکستان کې چینی وګړو باندې برید د افغانستان د خاورې د یوې بې پیلوټه الوتکې لخوا ترسره شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي همدارنګه د واشنگتن ډی سی په پیښه کې د امریکا د ملي ګارد په دوو سرتیرو د یو شکمن افغان د برید په اړه وویل چې دا پیښه په نړیواله کچه د ترهګرۍ د اندېښمنون کې بیا رغونې د خطر زنګ دی. هغه موضوع چې نړیواله ټولنه باید ورته جدي پام وکړي او ورسره په ګډه د مبارزې هڅې لا پیاوړې کړي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو حکومت کمزوری وضعیت د لامل ګرځېدلی چې انداشان بریدونو کې ښکېل هیوادونه هم دوی پړ کړي. د دوی له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر کوم د طالبانو د حکومت کمزوري وضعیت دا زمينه برابر کړی چې ان هغه هیوادونه چې په داشان ترورونو کې لاس لري ملامتي پر طالبانو واچي. زما شخصي برداشت دا دی چې دا د سیمې د هیوادونو لوی استخباراتي پروژې دي، داسې ښکاري چې دوی په خپل په ترورونو کې لاس لري یا نور ډلو ته فرصت او زمينه برابر کړی چې دا ډول اقدامات ترسره کړي.
بیا دا ونه ده چې اسلام آباد په وار وار دا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او ډیری یې د افغانستان له خاورې پلانېږي او یا رهبري کېږي. هغه یې دا چې طالبانو تل رد کړی. د پاکستان سربیره د سیمې او شمېر نور هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندوي، خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او د دغه هیواد خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
لخبرونو ور آخوا.
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوښونکي او کب پلورونکي وایي دا ورځې بیې لوړې شوې دي. دوی لامل پاکستان سره د لارو بندېدل ګڼي. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم دا خبره کوي او زیاتوي چې له دې امله دوی ته هم تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیر او پلور خبرې اوریدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبې د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه، 3 سوه، 4 سوه، نو ومې نسو کا اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کب پلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چې مال راتله کیلو په 90 روپۍ 100 روپۍ مونږ ته خمه یې راته، نو کولمې به هم پکې نه ولې. غټ مې په 120 روپۍ چې هغه نه باندې مې نه و 120 روپۍ چې دا ایران نه راځي، نو 400 300
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پاخه ډول خرڅېږي. د هوا په سړېدو سره بازارونه ګرمېږي او خلک یې ډېر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندېدل دي. له دې ډلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 او 16 باندې ګېټ خلاصېږي، نو ما مال پرې راواچو زخته زیات. هغه چې ګېټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل. دې کې مې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپه یم چې دا میان زه څه رقم راواړو.
اختر ګل وایي اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایرانه کبان راځي چې ګران دي. له ده مې وپوښتل چې ولې همدا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغې راته په ځواب کې وویل
ولې نه لګو، ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکړي دونه ځمکه. زر جریبه، یو نیم زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پوری کیږي. دې ته موږ ته دلته ډیر ځمکه پکاره ده، لږ ځمکه نه او بیا دې میان خپل ځمکه پکاره ده. په غیر ملکی بندو ولې په خپل ملک.
د اختر ګل ته د غوښتنې او د چا د محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپوښت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپله ویبپاڼه کې لیکلي وو چې په دغه هیواد کې د کبانو 2000 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلني ډول نږدې 10,000 میټریک ټونه کبان تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم شنبې د نومبر 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستان نه راتلل چې اوس په خبره یې نه راځي. خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه یې څه ونه ویل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوې او هم ځان د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو، درملو، ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې کاروانګر وایي چې سخکال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچېری په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړې شي، نو په دې ځای کې به د غنیو کښت ته پاملرنه ډېره شي. بلخوا د خوست د کرنې ریاست مسؤولان هم د ګنیو حاصلات ښه بولي او وایي په دې ولایت کې د ګنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤولان زیاتوي چې دوی به پانګوال د بورې او ګوړې د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د ګنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوند ادارې د ګنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بورې او ګوړې د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بورې او ګوړې د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو کې ګنی کرلي مشال راډیو ته وویل
دلته که کارخانه جوړه شي موږ پخپله برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي. نو موږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو رو موږ په خپل په کور دین نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بورې کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي. اول ځم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته موږ ته یو څلوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره بای کوم درې کوم.
کروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه اوبو خرڅول دي. خو کچېر کروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کروندګرو سناګل خاوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپلو ځمکو غنی کرلی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوشوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي پوشوي سهولت پي په صحیح ریټ په ملاویږي صفا سترا.
موږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کې دا یا جوړه کې بل به د خالق مصروف آشي په دمینځکو کې. نن سبا زمیدارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنی دی تکنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکنه دی کنه بیا پیکر کې چې ولا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بالکل ته بیا د زړه نه خه کوي چې دی کنه زمیدارۍ ته مخه وکي.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې ګنی کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل که چېرې فابریکې جوړې شي د ګنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګني ډېر وکړي نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي او دغه رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د برې دپاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره ګنۍ چې هغه د برې په افریقا هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري ګنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لږوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان ده هوا ډیره سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته دی خو ته د لرګو کاختی د لرګی نه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګی هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګی بند کړی خلکو ته نه ورسوي هوا وی ته سړی ده یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کیږي که ته دا زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته دا شپه رو میاشت کیږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته دا زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوي.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 100 متره پایپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېد دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کړي نو ډیر بشوي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.